هفت روز هفته
د ماسپښین 2 بجې شوې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې امان امیرزی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په اسدی رډو .com کې نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د برهان الدین ربانی د پنځم تلین په مراسمو کې د محفل لګډوډېدو په تفصیل خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سره لیکونه. د ناتو او اروپای ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په پام کې ده چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو ځانګړی کمیسیون سبا په کار پیل وکړي او راپورونه وایي چې په سوریه کې د روسیې بمباریو څه کم 10,000 کسان وژلي دي. د ناتو او اروپای ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کانفرنس کې له کابله د سیاسي ملاتړ د پراخولو پر امکان هم خبرې وشوې. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکي اونۍ په سه شنبه او چهار شنبه ورځو جوړیږي چې ولسمشر اشرف غني او د اروپای کمیسیون مشر ډونالد توسک به یې مشري کوي. افغان او اروپایي چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو په برخه کې مهمې پریکړې وشي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د هیله مندي چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د قناعت لپاره د پراختیايي پروګرامونو منځمهالي او هدفمند پلانونه وړاندې کړي. ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې وویل تمه ده چې په بروکسل کې به له افغانستان سره د نویو مرستو اعلان وشي او مرستندوی هیوادونه به تر 2000 کال د 3 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د اولسن په وینا امریکا به هم له کانګرس وغواړي چې له افغانستان سره مرستې په اوسنۍ اندازه کې یا دې ته نږدې وساتي. امریکا د افغانستان په اړه د راروان نړیوال کانفرنس له عمده ګډونوالو څخه بلل کیږي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. د سولې عالي شورا وایي د کمیسیون به د حزب اسلامي پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کار وکړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون به کابل ته د ښاغلي حکمتیار د ستنېدو امکان هم برابر کړي. لومړنی کار چې د ملي وحدت حکومت یې ژمنه کړې دا دی چې هغو هیوادونو ته چې د حزب اسلامي پر مشرانو یې بندیزونه لګولي وړاندیز وکړي څو د بندیزونو د لرې کولو بهیر پیل کړي. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي امریکا د بندیزونو پر لرې کولو غور ته چمتو ده. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په دې ولایت کې د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له کبله یې زراعتي محصولات په سلو کې 50 کم شوي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ازادۍ راډیو ته وویل د لارو د بندېدو له کبله کروندګر خپل محصولات د خرڅولو لپاره نورو سیمو ته نشي وړی. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو له کبله له څو اونیو راهیسې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ترینګلی شوی. د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې په حلب ښار کې د روسیې او سوریې د حکومت بمباري له وحشته ډکې بللې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما او مرکل په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې په دې ښار کې سلګونه زره ملکي وګړي اوسي چې نیمایې ماشومان دي. اوباما او مرکل موافقه وکړه چې روسیه په سوریه کې د جګړو په ختمولو کې خاص مسؤلیت لري او باید د کلابند شوي حلب ښار هغه سیمو ته چې رسیدل ګران دي د بشري مرستو د رسولو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په سوریه کې له روسیه سره د همکاریو د بندولو خبر ورکړ. کیری په دې اړه وویل
I think we're on the verge of suspending the discussion.
فکر کوم موږ له روسیې سره د سوریه په اړه د بحثونو د ځنډولو په درشل کې یو ځکه په سوریه کې روانو حالاتو ته په پام سره د هڅو جدي نیول غیر منطقي ښکاري. د کیری د څرګندونو په جواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د امریکا لخوا له روسیې سره د همکاریو ډډه کول به د تروریستانو لپاره یو ډالۍ وي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسیون یوې څارونکې ډلې چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند مسایل څېړي ویلي په دې هېواد کې د روسیې د بمباریو په نتیجه کې 9,364 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روسیې په بمباریو کې د بشار اسد د رژیم پر وسلوالو مخالفینو سربیره 3,804 ملکي وګړي چې 904 ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار د حلب ښار په ختیځه برخه کې پر دو لویو روغتونونو هوایي بمباري وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا حمله یو جنګي جنایت وباله. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرایلي سیاستوال شیمون پیرز مړی نن د هغو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو چې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون پکې کړی و. شیمون پیرز د چهارشنبه په ورځ د دماغي سکتې له کبله د 93 کلونو په عمر وفات شو. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی پیرز چې د اسرایلو د ولسمشر او صدر اعظم پر دندو یې کار کړی په بیت المقدس کې د مونت هرزل په نوم د اسرایلو په ملي هدیره کې ښخ شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د برتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې فلسطیني مشر محمود عباس او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لاس روغبړ وکړ. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې وویل په دې مراسمو کې د عباس ګډون د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د نیمګړو خبرو د بشپړولو اړتیا په ډاګه کوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن پیرز د بشریت یو بدتدبیره اتل وباله. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو انګیلا مرکل او ډونالد ټرمپ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د خپل خوخي سیاستواله بللې ده. وبخې د خبر لسره ولم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو مېرمن هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خپل د خوخي سیاستواله بللې ده. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون هغه مهال چې د نړۍ په کچه د خوخي سیاستوال په اړه او پختل شو وویل د نړۍ ډېر رهبرانی خوښیږي چې یو پکې انګیلا مرکل ده. میرمن کلینټن په شیکاګو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې مرکل خارق العاده او ځواکمنه ښځه ده چې په ډېرو سختو حالاتو کې د اروپا مشري وکړه. میرمن کلینټن زیاته کړه په اروپا کې د کډوالو د بحران پر مهال د مرکل مشرتابه پر دې ډېر اثر کړی. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ چې له مخکې پر میرمن مرکل خورا زیات انتقادونه کړي وو پرون کله چې د خوخي سیاسي مشر په اړه ترې وپوښتل شو خپل نظر بدل کړ او ویل انګیلا مرکل په رښتیا د نړۍ له سترو رهبرانو څخه ده. خو له دې سره سره د زیاته کړه چې د الهام د کډوالو په اړه د میرمن مرکل سیاستونو ناراضه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. البته مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته مخ کړو د افغانستان د سو شارونو د حواله حاله مو خبرو.
د هیواد د مرکز کابل په ګډون د زمړي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه داسې اټکل شوې ده. کابل اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 25.15، کندهار اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 23.18، هرات اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 24.18، جلال آباد ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.18، مزار شریف اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 15.21، او فیض آباد اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 30.15.
د سحر ګل امیرزی په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړو. په کابل کې نن د برهان الدین ربانی د پنځم تلین د مراسمو پر مهال هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو د پخواني ولسمشر پر ضد شعارونه ورکړل. خو حامد کرزی دوی ته وویل
بزرگای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین برای یک لحظه. میدانین که چی که پس دیگه وطن ما دسته های خارجی تفرقه‌اندازی میکنه در خاک ما.
افغان حکومت وای د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته دانه دانه حساب ته چمتو دی.
افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سند او هر ډالر حساب ورکوي.
د کندوز په اکتاش ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د 25 طالبانو د وژلو ادعا کوي.
د جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض الله و مولوی نجیب که قماندانای برجسته طالبان میباشه از بین رفته.
په کندهار کې د روزګان د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره یو سوداګر مرسته وکړه.
شپږ کم مواد چې په هغه کې وریجي، وریجي کمپل دي، لوبیا ده، چای دي او وریجي دي.
دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې هند له سیاسي او اقتصادي لارو هڅې کوي چې پاکستان منځوي کړي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف پر یو شمېر هغو کسانو انتقاد وکړ چې مجاهدین له وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. شغلی سیاف دا خبرې نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د 5 تلین غونډې ته وکړې، خو په دې غونډه کې هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو مارک پر کرزي شعارونه ورکړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي د غونډې د برخوالو د شعارونو سربیره سټیج ته ورغی او لنډې خبرې یې وکړې. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو د 5 تلین غونډه دا ځل هم سیاسي رنګ واخیست او د ویناوالو خبرې تر ډیره د هیواد روانو ستونزو او د سولې په مسلې راڅرخېدې. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیف په دغه غونډه کې په یو شمېر هغو کسانو تند انتقادونه وکړل چې مجاهدین له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. خغلی سیاف سره لدی چې په دې برخه کې د مشخصو کسانو نمونه و نه خیستل، خو له حکومت نه وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
یک تعداد مردم مجاهد کتی طالب کتی ترورست،
یو شمیر کسان مجاهد له طالب او ترورست سره په یو کتار کې راولي او ټولو ته د هیواد د ویجاړونکو په توګه ګوري. دا خیانت دی چې مجاهد د دغو تروریست ډلو سره په یو ردیف کې قطار کړو او بیا ووایو چې دا ټول د افغانستان ویجاړونکي وو. زه حکومت نه دا غوښتنه لرم چې هر چا ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتور او فرهنګ ته ضربه ورسوي.
د سولې علي شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی 15 کاله وړاندې د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هغه مهال وژل شو چې د سولې د پیغام راوړونکي په نوم یو کس یې کور ته په نوتو سره په ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي مواد وشول. خو د سولې د علي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین ربانی د تلین په دغو مراسمو کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شوه کله چې ځینو ګډونوالو د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه ورکړل. د دغو شعارونو وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی دریست راغی او خلک یې آرامۍ ته راوبل او ویل چې یو شمېر بهرني کړی او د هیواد دښمنان په افغانانو کې بې اتفاقي اچوي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه. میدانین چې چیګه پس دی وطن ما
تاسو پوهیږئ چې په دې وطن کې څه روان دي. بهرني لاسونه کار کوي، بې اتفاقي اچوي. تاسو ولیدل چې 13 ورځ افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او موږ دغه اقدام هر کله وکړ. تاسو بیاد لرئ چې سمود مخ کې هم دغه حزب اسلامي او انجنیر سره حکمتیار ته چې کورور خطاب کاوه بیا هم تاسو په ما غوسه کېدی. سبا په دې خبره کې داسې ورځ هم راځي چې تاسو بل تحریک طالبانو سره هم مذاکرات تکینئ. نو راتلونکی په نظر کې ونیسئ او هیواد سولې ته یوسئ.
دا مراسم د جمعې په ورځ د کابل د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول چې پکې لوړ پوړي دولتي مشران، پخواني ولسمشر حامد کرزی، پخواني جهادي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajam adakhman da
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
افغان حکومت د بروکسل کانفرنس تر رسیدو په درشل کې وای چې د نړیوال ټولنې د مرستو پوره حساب ورکوي. د سیشن بیا او چهار شنبه پورزو د افغانستان لپاره د نړیواله غونډه د بلجیم په مرکز کې جوړی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال اسدی رډو ته وویل په بیلابیلو برخو کې لازم اصلاحات راوړل شوي او د نړیوالې ټولنې د ټولو مرستو حساب په پوره شفافیت سره ورکول کیږي. ښاغلی مینپال داسې وخت دا خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو ویلي د بروکسل په کنفرانس کې له افغانستان سره د کال 3 میلیارد ډالر اعلانېدونکې مرسته به په اصلاحاتو او د فساد په له منځه وړلو مشروطه وي. صفي الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت به د نړیوالې ټولنې د مرستو د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال په داسې حال کې دا خبره وکړه چې له افغانستان سره تمه کیدونکې مرستې په اصلاحاتو او د فساد په له منځه وړلو تړلې بلل شوې دي. اخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن تیر ورځ وویل افغانستان به مرستې په سپین چک نه اخلي بلکې د مرستې په اصلاحاتو او له فساد سره په مبارزې تړلې دي. ښاغلی اولسن چې د جان هاپکنز پوهنتون لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله هیله وښوده چې د اکتوبر په 4 او 5 د بروسل په کنفرانس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو مرسته اعلان شي. افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت لازم اصلاحات راوړي او په بروسل کنفرانس کې به د مرستو حساب په پوره ژمنتیا ورکوي.
افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس له شمیرو لاسته راوړنو عملی پلان معقولې طرحې سره ځي. د نړیوالې ټولنې ټولې هغه پیسې چې د افغانستان سره مرسته کړي افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغانستان د حکومت اصلاحات د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې د ملکي ادارې په چوکاټ کې ټول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت پرونوالی او شفافیت ته ژمن دی او ټولې پیسې به مسؤلانه مصرفیږي.
افغان حکومت په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوړلو او د فساد د له منځه وړلو ډاډ ورکوي چې همدا میاشت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په دغه هیواد کې د امریکا د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو اندېښنه څرګنده کړه. امریکا هر کال له افغان پوځیانو سره 4 میلیارد ډالر او له نورو ملکي ادارو سره 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی اولسن وویل دا مرستې له افغان پوځیانو سره د دې لپاره کېږي چې له طالبانو سره د مبارزې په لار کې لاغښتل شي. ښاغلی اولسن هیله وښوده چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه دواړه ګوندونه د نومبر په 8 د امریکا له انتخاباتو وروسته هم همداسې موافق پاتې شي. د امریکا سنا جرګې بیا همدا میاشت خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې ناکامه شي دوی به اړ شي چې د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو په سر بیا کتنه وکړي. افغان حکومت ویلي له اداري فساد سره د مبارزې او د لازم اصلاحاتو د راوړلو لپاره اړین کارونه کړي او دا هڅې دوام لري څو وکولی شي په بروکسل کانفرنس کې د پامورد مرستې ترلاسه کړي.
د بروکسل په غونډه کې تمه ده چې د لسکونو هیوادونو استازي او د لسکونو نړیوالو ټولنو استازي د سیشن بیا او چهار شنبه په ورځو برخه واخلي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز پختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د پامیر شلمي فرقې چارواکي د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه د 25 طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د پختاش ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات دوام لري. په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمي فرقې چارواکي وایي چې له 2 ورځو راهیسې د کندوز د نوې منظور شوې اختاش ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ګډو ځواکونو د ولسم تندر په نوم تصفیه عملیات پیل کړی دی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمي فرقې د ارکان رئیس سید قربان مسوی له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دغه عملیات په پایله کې تر اوسه پورې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی مسوی زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانان هم شامل دي.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته کې د جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه.
د دغه عملیات په جریان کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، مولوی فیض الله او مولوی نجیب الله شامل دي. نوموړی وایي دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې دغه نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه نوې پاکه شوي. په ورته وخت کې په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون د جنایي تحقیقاتو رئیس احمد جان بیوی په دې عملیات کې د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د جنت باغ، باسوس، عین الله تپه او د لارخابوی کلی د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیات کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر پوځي وسایط هم له منځه تللي دي.
جنگ بسیار په شدت جریان داره. فضل احسان خود از نیروی دولتي تلفات نیست و نیروی ما بسیار
عملیات ډېر ښه پر مخ روان دی او زموږ ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او خلک هم ډېر خوشحاله دي چې د دوی سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. دغه پوځي چارواکی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د اختاج ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه غواړي څو د دوی سیمې ډېر ژر د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته راستانه شي. د دغې ولسوالۍ د باسوس کلي یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولت باشه، برادر اک آرامین باشه، اگه اتفاق باشه، اگه چیز باشه،
موږ خوشحاله یو چې دولت راشي څو زموږ سړک او پل څوک خراب نه کړي او موږ په خپل سیمه کې امنیت غواړو. د یادونې ده چې د اختاج سیمه له دې وړاندې د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمه وه او له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده، خو دغه سیمه هغه مهال ولسوالۍ شوه چې تیر کال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کندز ته درې نوې ولسوالۍ منظور شوې، لکه اختاج، کلبات او ګلتیپه. او د دغه ولسوالیو په منظورېدو سره د دغه ولایت د شپږ ولسوالیو شمېر نهو ولسوالیو ته اوچت شو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د کندز په اختاج ولسوالۍ کې مو د پوځي عملیاتو راپور اورېده. په یوې خبرتیا پسې مو د جګړو له امله د روزګان له بې ځایه شویو سره له یوې اندازې مرستې خبرو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د روزګان له جګړو څخه کندهار ته د راغلیو 216 بي ځای شوی کورنیو سره په کندهار کې د حاجی محمد یوسف مهمن په نوم یو خیریه بنسټ د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د اټکل په اساس کندهار ته تر دې مهال له مرکز ترین کوټ څخه د روانو جګړو له امله شاوخوا 200 کورنۍ ورغلي چې د جګړو له امله یې له ځانونو سره د خپل کور وسایل نه دي انتقال کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د یوسف مومن په نوم یو سوداګر د روزګان له 216 بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي موادو ترڅنګ د کمپلانو او نقدي پیسو مرسته وکړه. ښاغلی محمد رسنی ته وویل چې په مرسته سو موادو کې غوړي، وریجې، اوړه، لوبیا او نور شامل دي.
تقریبا شپږ کم مواد چې په هغه کې وریجې، کمپل دي، لوبیا ده، چای دي او ریجی او د دې د پاره سره یو اندازه پیسې چې د دې غشتان انتقال کې هغه په نظر کې ونیولي.
د اټکل په اساس په روزګان کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د روانې جګړې له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي. له دې جملې څخه تر دې مهاله شاوخوا 200 کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته په ډېر ناسم حالت کې ژوند لري. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد اعظم نوابی وایي چې د روزګان څخه کندهار ته د راغلو بې ځای سو کورنیو د جملې څخه د ډیرو کومو کورنیو سره مرسته سوي. نوابی وایي دوی پر داسې پلانو کار کوي تر څو نړیوالې ادارې د دغه خلکو سره د مرسته کولو لپاره وهڅوي.
زموږ ملي تجاران چې نن په کندهار کې وجود لري دا ځر سوي دي چې موږ د دغه خلکو سره چې پیلند د جنگ زپلې د جنگ د منډیکو څخه راوتل دي آماده سوي دي چې د دې خلکو لپاره دوی کومه کړې دي او پیلند یې موږ تاسو نه وینو. زه په صفت د مهاجرینو د ریاست او د دې خلکو د مسؤل په صفت د دوی کور ودانه وایم.
د روزګان له جګړې بي ځای سوي کورنۍ وایي د شدید جګړې له امله خپل ډا کورونه پرېښي او د یوې جوړې کالو سره له خپلو مینو راوتلي. دوی وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ورته رسېدلي او نن د لومړي ځل لپاره مرستې ترلاسه کوي.
موږ په داسې حالت کې چې جنګ شروع کېدی ټکانو د ټکانو په خاطر باندې ور راووت. نه یوازې د یوې جوړې کدیس کلو سره د ټول خلک راوتلي دي راغلي شي نه دي راغلي په دنیا کې شي نه دي راغلي.
موږ سار ناستو شي خو خبر نه و چې ناستو په کورو کې چې دی راغلي په کورو کې ولیدل چې کوچنیان راووتل ول طالبان راله مالا پوستې ولګرد کړي دي څوک لانسته نو په خپلو کورو کې ناستو چې یو ګړی اوس ټکان شروع شول طالبان راته چې وځي خو ژر شي دا کډي و دا شان بس تیب لاستی او نن راغور دي تیب لاستی نو نو پسې نو خبر چې څنګه راووتلو جنرالو کورونه مخلص پر شو سرونه مخول پر جنرال روان
پروزګان کې له هم دی وی میشت په تیرې دو سره جګړه نه ختمه سبه او د هرې ورځې په تیرې دو سره خلک کډی کول ته مجبور کیږي.
په فراه کې په زرګونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقونو له اصولو سره ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي او کار باید له زده کړو بې برخې نه کړي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د بېوزلو کورنیو ماشومان په درندو او شاقه کارونو بوخت دي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست وړکتون امیر محمد اکبر انوري وایي چې په دغه ولایت کې کابو 8000 ماشومان په سخت او شاقه کارونو بوخت دي. دغه په خبره دغه ماشومان په کرهنې، مستریخانو، ترانسپورتي او ګلکاري کارونو کې بوخت دي او ټول دغه ماشومان د ښوونې او روزنې څخه هم لري پاتې دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست دغه چارواکي وایي د ماشومانو په وړاندې د دې تاوتریخوالي د کمولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ارقام تخمینی د وزیر دار ریاست مرکز و ولسوالۍ درباره ولایت فرا 8000
کوم ارقام او شمیرې چې موږ د ماشومانو پرخ کې لرو د فرا په مرکز او لوسو ولسوالۍ کې کابو 8000 ماشومان په درندو کارونو بوخت دي. په دغو کارونو کې کرهنه او نور شاقه کارونه شامل دي چې موږ هم اندېښمن کړي یو. له بلې خوا په فرا ولایت کې مدني فن هم د ماشومانو په وړاندې دغه تاوتریخوالي اندېښمن کړي دي. پروین طوفان په فرا ولایت کې یو مدني فعال وایي چې د ماشومانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی او شاقه کارونه د دوی راتلونکی له منځه وړي. هغه د دولت اړوند نهادونو څخه غواړي چې په دې برخې کې پام وکړي او د فراه ولایت ماشومان دې له تاوتریخوالی وژغوري. هغه ماشومان چې په شاقه او درنو کارونو بوخت دي او یا داسې کارونه کوي چې نشایي ماشومان یې ترسره کړي، نو په دې برخې کې باید هغه ادارات لکه بشري حقونو ادارې او همداشان د کار او ټولنیزو چارو اداره باید په دې برخې کې زیاته پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې زموږ راتلونکی نسل او ماشومان لا هم د تباهۍ خواته لاړ شي. په فراه ولایت کې کوم ځانګړی نهاد د ماشومانو په برخه کې فعالیت نه کوي چې دې کار لا هم د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. اړوند کارپړ وایي چې ماشومان د یوې ټولنې راتلونکی جوړوي، نو باید د هغو په سمه پالنه او روزنه کې زیات پام وشي.
خبریاست د ګوګل او فیسبوک ترڅنګ AT&T کمپنۍ هم د نړۍ ګوټ ګوټ ته د غښتلي انټرنیټ د رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. AT&T کمپنۍ د انټرنیټ د خورا تیزولو لپاره یوې نوې شیوې ته انکشاف ورکړی دی. په دې شیوه کې د برېښنا د ستنو او ځانګړو ریلیګانو په وسیله چټک ګیګا بایټي انټرنیټ بېلابېلو سیمو ته په بي سیم یا وایرلس ډول لېږل کېدای شي. دا نوې پروژه چې ایر ګیګ نومیږي حاضر دمه د ازمش په پړاو کې ده او د AT&T کمپنۍ تر اوسه پورې د دې پروژې د پیلولو دقیقه نیټه لا اعلان کړې نه ده، خو ګومان کېږي چې دا سیستم به لومړی په کلیوالي سیمو کې وازمویل شي. ایرګیک پروژه آنتنونه د برېښنا له مزو سره نښلوي او د ملي متري څپې له یوې فریکوینسۍ بېلابېلو کمپیوټرونو او موبایلونو ته د ګیګابایټي انټرنیټ د خپرولو لپاره کار اخلي. AT&T کمپنۍ ویلي چې ایرګیک به تر اوسني ستاندارد بي سیم یا وایرلس انټرنیټ ته څو برابره ارزانه وي. فیسبوک یو کال پخوا اعلان کړی و چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره به له بي پيلوټ الوتکو کار واخلي.
په نړۍ کې مو د انټرنیټ د یوې نوي پروژې په اړه معلومات له عصمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خیرالله افغان لکندهار لیکي د بخوانی ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه په سختو ټکو غندم. سرحدي منګل له خوست لیکي په افغانستان کې ملي ورځې نه ختمي شي، دا غونډې د افغانانو په منځ کې نفاق اچوي او بې ګټې دي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي له طالبانو غواړم د حزب اسلامي په څیر له حکومت سره یو ځای شي. موسا کلیم لزابل علی کی لا اشرف غنی څخه هیله کوم چې ژر تر ژره حکمتیار کابل تراولی، ځکه چې د وخت په تیریدو داسې نشي چې پاکستان حکمتیار ووژني. سردار محمد لکندهار علی کی د شونځیو د کتابونو ستونزه په کندهار کې خورا زیاته ده، باید ژر تر ژره دا ستونزه هواره شي. او سمی الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا سړکونه خراب دي، باید پاملرنه ورته وشي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ناتو او اروپایي ټولنې یو شمیر استازو پرون په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې د افغانستان په اړه پر روان نړیوال کنفرانس کې له کابل د سیاسي ملاتړ د پراخولو پر امکان خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي دی هیله من دی چې افغان حکومت به د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالو د مرستو د جلبولو لپاره د پراختیایي پروګرامونو منځمهالی او هدفمند پلان وړاندې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې یو ځانګړی کمیسیون به سبا د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کولو لپاره کار پیل کړي. د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې په حلب ښار کې د روسیې او سوریې د حکومت بمباری له وحشته ډکې بللې. سپینه مڼۍ وایي اوباما او مرکل په ټلیفوني خبرو کې یادونه وکړه چې په دې ښار کې سلګونه زره ملکي وګړي اوسي چې نیمایي یې ماشومان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي په دې هیواد کې د روسیې په بمباریو کې تر دې دمه 9,340 کسان وژل شوي دي. او د اسرایلی سیاستوال شیمون پیرز مړی نن د هغو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون پکې کړی وو.
هند وایي پر پاکستان به د لا زیات فشار راوړلو لپاره له اقتصادي او ډیپلوماتیکو لارو ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې روانه اونۍ د هند له ځانګړو پوځي عملیاتو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني شوې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو له عملیاتو وروسته نوې ډلې وایي پر پاکستان به د لا نور فشار لپاره اقتصادي او ډیپلوماتیک چینلونه هم وکاروي. د هند یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د پوری اغړه لاړ شو او لس کسان ووژنو، بلکې هدف د پاکستان د چلند د بدلولو لپاره له ټولو لارو ګټه پورته کول دي. دغه هندي مقام ویلي پر پاکستان به د فشار راوستلو لپاره له ټولو انتخابونو استفاده وشي چې له دې جملې څخه یو هم پوځي انتخاب دی. هند وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو برید کړی، خو پاکستان وایي چې هندي سرتیرو له خپلې خاورې ډزې کړې دي او له پولې دې غاړه نه دی اوښتي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا ویلي چې د هند ځانګړو ځواکونو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خاصو عملیاتو لپاره د سټلایټ له لارې له اخیستل شوو تصویرونو استفاده کړې ده. یو شمیر هندي مقامات ویلي دا هیواد د پاکستان پر خاورې د نورو لویو او یا ځانګړو عملیاتو پلان نه لري. بل لور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر هند او پاکستان غږ کړی دی چې په کشمیر کې د کړکېچ د لا نور پراخوالي د مخنیوي لپاره په خپلو کې تماسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د هند لخوا په کشمیر کې ورستی برید ته په اشاره وویل چې دا ډول حمله به وضعیت لا نور هم پیچلی کړي. خو د هند حکومت د پاکستان د منځوي کولو لپاره خپل اقتصادي قوت څخه پر استفادې ټینګار کوي. رویټرز اژانس د هندي چارواکو په حواله وایي چې نوې ډلې له اسلام آباد سره د سوداګرۍ د بندولو پر هغو دریو سندونو چې د پاکستان لور ته بهیږي د برېښنا د نورو بندونو پر جوړولو او ډیپلوماتیکو فشارونو په پراخولو فکر کوي. هند وایي دا ګامونه به نور هیوادونو ته څرګنده کړي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو شتون څرنګه پر نورې نړۍ اغېز کوي. رویټرز اژانس وایي هند او پاکستان په 2014 کال کې په خپلو کې 2.6 میلیارد ډالره سوداګري لرله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر رسمي تجارت اندازه 500 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پاکستان له خپل لوري داردوي چې ګواکې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې او د هند پر خاوره بریدونه کوي.
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان د آزادی رادیو خپرونی په موبایل تلفنونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د خبری برخه د دې سات د خبرونې پای تر رسیدلې ده. البته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو چې طاهر روشان وړاندې کوي. خو به یادونه کوم چې له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د نورستان په اړه په دې خپرونه کې برخه واخلي. او له پنځو تر شپږو بجو ولایت په ولایت پروګرام نیمروز ته ځانګړی شوی دی، او تاسو په هغه پروګرام ته هم زنګ وهلی شئ او له ټلیفون له لارې برخه پکې اخیستلی شئ.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو، د خبرونې قدرمنو مینوالو، د سلام او شو هیلو وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې مقدماتي تړون لاسلیک شو، او تر دغه څو ورځې وروسته بیا همدغه موافقه لیک د اسلامي ګوند مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر ښاغلي اشرف غني لخوا هم لاسلیک شو، چې دغه موافقتنامې یا هوکړه لیک لاسلیک کېدل په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګولو په لاره کې یو ستر ګام ګڼل شوی دی. نو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه ډېر پیغامونه را لېږلي دي چې په هغه کې د دغې موافقتنامې د ملاتړ او یا نه ملاتړ په باب خپل نظرونه څرګند کړي دي. نو موږ د دغه موضوع د ارزښت او اهمیت د په نظر کې نیولو سره د نن ورځې دغه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. چې لومړی مو ستاسو پیغامونه او وروسته مو بیا د اړوندو چارواکو څرګندونې د همدې موضوع په اړه راخیستې دي. راځئ چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حق دوش د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د حکمتیار صاحب او د اسلامي راتګ او د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل دا د افغانانو د حکمتیار صاحب لپاره او د هغه چا لپاره چې هغوی صلح غواړي او خاص کې د افغان حکومت لپاره د امتحان یو پړاو ده. که چېرته حکمتیار صاحب او حکومت او سولې غوښتونکي خلک په دې امتحان کې کامیاب شي، نو امید ده چې نور خلک هم دې امتحان ته خپله نامنویسي وکړي. او که چېرته دا پروسه ناکامه شي او د حکمتیار صاحب راتګ دلته له خنډونو سره مخامخ شي، نو بیا وپوهېږه چې په افغانستان کې د سولې په نامه باندې څه وجود نه لري، او دا پس په نامه باندې بیا یو خبرې دي. ومن الله توفیق.
سلام علیکم. اټک یم. د حکمتیار راتلل افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري، هیڅ ګټه. لومړی خو زه وایم چې که شل کاله د نجیب په وخت کې ته سوله کړې وای، نن به نه جنگ وای، نه به ورنی وای، نه به هیواد وران وای، خپلواکي به موږ درلودای، کبي اردو به موږ درلودای، هر څه به موږ لرلای. هیواد دې وران کړ، اردو توپ ټانګ تیرې په پنجابي او په ایراني وپلورلې، خپلواکي نه لرو، شتمني مو لوټ شوه. نن ستا راتګ هیڅ ګټه نه لري، خصوصا په د اجتماعي رسنیو په فیسبوک کې یو شمېر هغه کسان چې زنونو ته شانون کې وایي، زنونو ته کارپوهان وایي، د حکمتیار تللو د ډېر هیله مند دي. افغان هر څه به هیله نه، په هیله باندې هیڅ نه کېږي. هیله مند، هیله مند تر څو به تنه هیله مند. عملي کار ته اړتیا ده، چې عملي کار نه وي سوله نه وي. حکمتیار نه که محمد عمر ژوندی شي افغانستان ته راشي، چې سوله نه وي څه معنا مخې ته خه.
السلام علیکم. عرفان دا عرفان زابل ولایت نه ازادي راغلم د پیغام سردم. نو ګلبدین حکمتیار صاحب راتګ زموږ لپاره د افتخار او ویاړ ځای ده، ځکه زموږ ستر شخصیت جهادي مشر افغان د دې خاورې روشان مشر دی. کلامي ورسره راځي که نه ورسره راځي، موږ په دې افتخار ویاړو، ځکه دی افغان ده. کوم هغه خلک چې وایي د ده په راتګ سره به امنیت راشي نه بشره دا بل خبره ده او د د د افتخار بیا خبره ده ده چې د یو کابل تر راځي نو تاسو
زه پرین خبرې کوم زما پیغام وطنواله ته دا ده موږ جنګ نه غواړو موږ صلح غواړو موږ ویرانی نه غواړو موږ آبادي غواړو موږ جهل نه غواړو موږ علم غواړو موږ توپک نه غواړو موږ کلام غواړو موږ غم نه غواړو موږ خوشحالي غواړو هیله ده چې زما پیغام څو ځلې نشر کړئ والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلح پروسہ من بالکل تاییدو دے خوشحالی من گا ہستو چھ صلح مخالفت کی اغوی د صلح دشمنان ی اغوی بنی اسلام جنگ کشے نہ نہ کشے تا اغوی بنی جنگ کشے وے نو اغوی ہت کلا د صلح مخالفت نہ کو صلح نہ اغوی بنی ہا سو پوی گی چھ اغوی بنی جنگ کشے وے والسلام
السلام علیکم ز مولوی حبیب اللہ د بولدک ول سوالی وسیدون کی دا غواړم چې دغه کوم جوړ کیږي وروره دغه بنديان چې عمومي رکیږي دا موږ لپاره غټه خوشحالي ده زه مولي حبیب الله صاحب د باز ملګرو په دغه دغه د توام چې وروره دا عمومي اپ دې وشي دا بنديان خاران دي لشي نو ډیره مننه د ازادي رادیو څخه
السلام علیکم د خوست ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم زما د دې کا مدني پالن متول کی کچتا او کا مدي پالن متوي هم دا قسم تا دی هم سګی کوم هغه ګون څوک مده په کابل کې کوم لاریون چې کړه زه وایم چې دوی هیڅ کله دی د دې ولس استفسدوب نه کوي بلکې دوی دی یو ګون استفسدوب کوي دوی دی هیڅ کله دی وطن په ګټه کار نه کوي بلکې دوی د سولې په ضد کار کوي وګورئ دا هغه خلک چې کابل یې اشغال کړی دی او د کابل یې او د کوم ډول وکی چې کابل یې اومی پارکونه په کابل کې اسب کړی دي د دې فوزیت باندې دی ولې لري نه کوي ولنن کله چې حکمتیار صاحب حرزي سره کوي دوی لاجن کوي زما په فکر د دې سره دی د دې وطن او د دې ولس په ګټه نه دی بلکې دوی د خپل شخصي ګټ په خاطر باندې دا لاجن کوي دا خلک هیڅ کله د وطن په هان کې بلکې دوی باید یو دسي کړه وای چې دا دوی ته باید استقبالیا غونډه کړي نه د سلاري نه دا هیڅ کله دی وطن هغه نه دی هیڅ کله مدني پالن نه دی بلکې دا یو څو نفر دی دا مدني پالن دی
زه د کونړ ولایت بلغه خبر کوم څنګه چې د حکمتیار صاحب او د دولت ترمنځ کوم معاهده لاسلیک شو دا ډېر خوشاله او خوشبری خبره ده چې د روسیې او د افغانستان ورسره سره یو ځای اباز کړي چې وړ چې دا جنگي ډله دا باید دا جنگ ورخه دا جنگ نه ودا طرفین زمونږ وقته کابل کې ناشتي او په دولت کې نه باید حکمتیار صاحب پر اثر ټول افغانان خوشاله دي او ټول افغانان حکمتیار صاحب شاته لاړ ان شاء الله دا افغانستان په سوله کې به ډېر ښه ثابت شي وصله
السلام علیکم زه حق دوه سرغنی ولایت څخه خبرې کوم نمبر څنګه چې د میزان په اوله د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو د میلمنو له پروګرام څخه کوم څه نشر سوال په نوموړي پروګرام کې د حزب اسلامي په نمائندګۍ د حکمت په نامه باندې یو کمانډان او د سیاسي چارو کارپو مطمئن صاحب میلمنو زه د حزب اسلامي د یو غلي په صفت د کمانډان حکمت د هغو غیر مسؤلانه پارونکو او غیر منطقي سرګندونو له امله چې د مطمئن صاحب او افغان ملت په وړاندې یې کولې بخنه غواړم ځکه چې نن د ټوپک ځای قلم نیولی د داوی ځای استقلال نیولی د خرابې ځای آبادی نیولی د زورګوی ځای انتاط نیولی او د جنگ ځای صلح نیولی نو بیا ولې یو شخص د یو تنظیم او سمت په نمایندګۍ غیر منطقي غیر مسؤلانه او پارونکي خبرې وکړي زلم لای د حزب اسلامي او بیا له ټول سیاسي او غیر سیاسي ګوندونو څخه یې کوم چې په مهمو مسایلو او مشورو کې د خپل تنظیم په نمائندګۍ یو داس شخص معرفي کړي چې هغه سیاسي بصیرت او سیاسي درک لري هغه یو جامع افغان شموله نظر ولري هغه یو غیر احساساتي او نظر او حرکت ولري او هغه د افغانستان په داخلي او خارجي سیاست په او اګاهي بناءً شخصا ما ته او ټول افغانانو ته هغه څوک د قبول ور نه دی چې هغه د زور خبرې کوي، د ټوپک خبرې کوي او د جنگ خبرې کوي. دویم، زما پیغام د حزب اسلامي ټولو غړو خاص مسؤلینو ته دا ده چې حزب اسلامي په یو حساس پړاو کې قرار لري، نو له همدې امله د حزب اسلامي ټول غړي باید ډېر صبر او زغم ولري او په ډېره سرچینه باید افغان ملت ته او خپل ورونو ته قناعت بخش او قانع کننده جواب ووایي، ځکه چې په دې ملک کې تقریبا 40 کاله جنگ تیر شوی، خلک مختلف مطالبې او مختلف نظرونه لري، د هر چا مشروع او قانوني غوښتنه د قدر وړ ده. ومن الله توفیق.
نن چې لکه حکمتیار سره د سولې د تړون د لاسلیک په تمه یو، په دې هیله چې یوه ورځ راشي چې له طالبانو سره هم د سولې لاسلیک وشي او افغانان د سوکالي او آرامۍ ژوند تېر کړي. وسلام.
محترم د سولې موافقه اسلامي سره په هر معنا په هر وخت داسې موافقه ته موږ سره اخلاص وایو او ملاتړ یې کوو. نو خدای دې وکړي چې دوی داسې عمل د حزب اسلامي سره ونه کړي لکه د افغان ملت سره سې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني په شروع کې د کمپاینونو وعدې ورکولې، هغه وعدې چې اوس د دوی په وس پره دي. یو اجرایه رئیس دی او بل جمهور رئیس دی، دواړو په وس پره دي، موږ متاسفانه عملي کوي یې نه. نو زه دې څخه ډېرېږم چې دوی دا موافقه رسېږي چې لاسلیک شي او سرته ونه رسېږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. وروسته له سلامه د سولې غږونه اورو. سولح د هر افغان او د هر انسان او د هر مسلمان ارزو ده. خدای دې وکړي چې دا ټول مخفه ورونه او مرورونه دې ته تشویق شي تر څو سوله وکړي، تر څو یو څو ورځې موږ هم په آرامي کې تېرې کړو. بېخي د آرامي خوند مونه نه لیدلی، د آرامي خوند څنګه یاري ووینو؟ جنګ و جګړه و جدال و دا ټول مو ولیدل، بدبختي مو ولیدې. خدای دې وکړي چې یو څو ورځې په آرامي کې تېرې کړو. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد هلمند ولایت اوسېدونکی دا نظر لرم کوم جوړه چې کېږي دا موږ ډېره خوښه ده. دا به ډېر مسلمانان خپل بندیان او خپل قربان ته په خوشحاله وي. نو موږ د دې جوړې ملاتړ کوو او خدای دې وکړي چې دا جوړه وشي او په افغانستان کې پر ټول مسلمانان وسایي راشي. موږ د اول خصوصا د بندیانو د لیکولو ډېر ملاتړ
السلام علیکم. زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اوسېدونکی د پیغام د نشلو په هیله د حزب اسلامي سره صلح کی او د صلح تړون علاقې موږ هر کلی کوو او موږ سولې ته تږي او غوښتون کې یو. صلح خیر د صلح کې امن ژوند ښکلا ابادي او سپرلی ده. صلح غواړو او له هر چا سره موږ صلح کوو او چې کله دا صلح تړون لاسلیک شي زه دلبر ولایت د ازر ولسوالۍ کې د خوښۍ او خوشحالۍ لپاره یو جشن ونیسم او له الله جل جلاله ته غواړم چې زموږ په هېواد کې سوله او امن قراري راولي. اما د نورو مخالفینو ورونو ته هیله او غوښتنه چې زموږ ګرانو هېوادوالو سره سوله وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. ما درام د نشرېدو په هیله، بار بار د نشرېدو په هیله ټولو افغانانو ته الله پاک جل جلاله څخه جل کریم صلی الله علیه وسلم باندې توپ د برکت لال جل جلاله تحصول غواړو، امر غواړو، تل دې ژوندۍ آباد دې ژوندۍ افغانستان، افغانان خیر. سلام.
السلام علیکم. زه د پاره د ولایت د پاره رود ولسوالۍ څخه برابر د کلی څخه زنګ وم او جان میرم. موږ د دولت او د اسلامي د حکمتیار صاحب وجود ته ډېر خوشبینه یو او ان شاء الله تعالی د وسره ډېر ډېر آرامي به راشي افغانستان کې. ولې دلته موږ وینو چې د اسلامي مجاهدین شته، ډېر شته او دا پخواني مجاهدین چې دي دوه دا زامن چې دي هم په دغه طالبان سره ګډ دي. دوی وایي چې اسلامي راله کښېنستی نو ان شاء الله چې موږ به خپل اولادونه ټول مطرح ترخه وجوړو روغې ته د خیره ان شاء الله د هر کارون زه دلته وینم او د خلکو سره ولاړېږم وکښېنم او ان شاء الله افغانستان ته خدا کولا جوړه کرا کرا بس روان ده. الله دې بس خیر سره سول وروغ او جوړه راولي افغانستان ته. نو دغه ژته ژر موږ دا خاص چې ژته ژر د خپل سره وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جزائر شاہ در روزگان ولایت جراوس ولسوالی اوسیدون کے زغوارہ میں چھ دا اسلامی پوران دے اخبل نظر شری کم حزب اسلامی دا افغانستان پر یو ډیر ښه لاسته راوړنه ده. کدا چې دا سوله جاری وساتل شي نو امکان شته چې په راتلونکي وخت کې طالبان سره هم دا سوله ځکه طالبان ته دا زمینه برابره سوله چې د سولې ته راشي او د سولې پر ټغر باندې کښېنه او د افغانستان او د طالبانو او د ولس لپاره یو ډیر ښه زمینه سازي وي. نو د اسلامي د سولې ته په کتو سره نو طالبان هم دې ته آماده کېږي چې د اسلامي څخه د نړیوال د تورلي څخه به نوم لېرې شي او بیا هم طالبان اوس دا مشران یې په ډېر ډارېږي چې نه رانه موږ ورسو د سولې په کاغذ کېنو او بیا کوم تر پردې پټ لاندې پټ عمل را سره ونه شي. وسلام سوا
بلے رو السلام علیکم ساسو ساسو درنه د ازادي رادیو کاروندان ته سلام علیکم او زما خوشحالي مې دغه چې دغه د ګلبدین حکمتیار راتګ ان شاء الله یو ډېر د سولې یو ښایسته خوشحالي خبر دی. دا دی چې دغه خبر سره طالبان او مرورونه مخالفین هغه ورونه چې په غرو وګدفتو او کې جنګیږي هیله ده چې هغه د سولې پروسې سره یو ځای شي. نو څنګه درم زما خوشحالي.
ہلو السلام علیکم منظور احمد خبر کوم نورستان ولایت د دوا ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا دی چې د حکمتیار صاحب سره چې کومه سوله شوې ده دغه سوله د افغانستان د جګړې په روان بهیر باندې هیڅ کوم مثبت اغیز نه پرېباسي. دولت باید کوشش وکړي چې د طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي او صلح راولي په دې باندې کې. والسلام.
السلام علیکم زدا آزادی ریڈیو ټول اور دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. اجه اله شروخ جوړ خوشاله به او زه بالکل لا نظر در کوم چې موږ بالکل ډیر خوشاله یو زدا بلوچستان الکوزای ساز سره ټلیفون پر لاین باندې یم او موږ په دې خبره باندې بالکل ډیر خوشاله یو بالکل دونه خوشاله چې زیاته خوشاله نو سره جوړیږي. نو خدای دې وکړي تر دې نور بیا نور امن نور د نور پاکستان د امر راځي د ملایان د راځي لکه توخ ملور رونه چې نور هم دغه څه خوشاله چې ډیر به خوشاله یم موږ بالکل که سوځي که نه بالکل ډیر خوشاله یم مهرباني.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دیمه خان همدر د زابل ولایت سره پاره کې یم. ما دغه خواهش د ټولو افغانانو څخه د اول ځل مبارکي د ال دی اسلامي ډلې ته وایم چې شر لاس او موږ تاسو یووالی څخه ټول افغانان خوشحاله دي. استخباراتي کړی چې موږ تاسو په خپل مابینګرو کې چې درد او یا چاک او یا داسې وي موږ له هغو څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې نور موږ افغانان خپل منځ ته پرېږدي خپله سوله وروري او خپله مېړانه خپله وپالو. نور مې دغه پیغام دی ټول افغانان دې باید سره یوځای شي لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار ډله د اسلامي اور سره یو ځای شولا د افغانو حکومت افغانانو سره او د افغان حکومت سره شراکت پیل کړو. نو زما د ټولو ډلو څخه دغه هیله غوښتنه ده حتی د هر افغان دغه غوښتنه ده چې سولې ټغر ته دي ټول هغه چې له وطن څخه مرور دي هغه بېرته په خلاص شي او خپل د سولې په تړاو کې خپل ژوند وکړي. سوله زموږ ستاسو پرمختګ سوله زموږ ستاسو یووالی سوله زموږ ستاسو هر څه لري اقتصاد مو زیاتی دی سوله کې سوله مو هر څه څنګه خدمت او افیت جامع ده. موږ غواړو چې ټوله باید سره یوځای شي او پر یو ځای کې سره واوسېږو. په دې هیله چې راته روغ جوړ بیا وسلام ښه ورځ زنده باد ازادي راډیو موږ ستاسو پیغامونه سب څه دقیق سره نشوي. سلامت
عزتمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. اوس به راسو لومړی به د دغه موافقتنامه د مقدماتي لاسلیک د څو ورځې مخکې جریان ته چې په هغه کې د حزب اسلامي لخوا د دغه ګوند د مرکه کوونکو د هیئت رئیس ښاغلی امین کریم او د افغان دولت لخوا د سولې د شورا رئیس سید احمد ګیلانی او د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د دغه موافقتنامه د لاسلیک کولو په ترڅ کې څرګندونی وکړي چې د اسلامي حزب استازي امین کریم په دې حق له داسې وویل
تشخوري برادر مجاهد حکمتیار
د مجاهد ورور حکمتیار راتک پر دې خبره ولاړ ده تر څو هغه عملی ستونزې چې پایتخت د هغه د راتک په لاره کې پرتې دي په څه ډول او څومره وخت کې له منځه ولاړ شي. هغه څه چې د دې تړون په لاس کې کولو پورې اړه لري هغه دا دي چې د دې موافقتنامې یا هوکړه لیک اسناد به ښاغلي حکمتیار ته ولیږل شي او د هغه ځای څخه چې دی د هیواد په دننه کې دی دغه تړون به لاسلیک کړي او وروسته بیا به دغه اسناد بیرته کابل ته راوړل شي او دلته به بیا د ښاغلي ولسمشر لخوا لاسلیک او بیا به نافذ شي. د دواړو خواوو هیله مندي دا ده چې دغه کار به د لسو ورځو په اوږدو کې ترسره شي او بیا به دغه موافقتنامه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شي.
تر همدې مقدماتي غونډې او لاسلیک کولو تر مراسمو یوه اونۍ وروسته بیا د دغه موافقتنامې وروستۍ بڼه د ولسمشر اشرف غني او د اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار دخوا چې په یو ویډیوي پیام کې دغه هوکړه لیک تصدیق او امضا کړ. ښاغلی اشرف غني په همدې مناسبت د یوې وینا په ترڅ کې وویل
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای بیا به هم د سولې په پروسه کې خنډونه زیات وو.
او همدارس انجینر حکمتیار هم په همدې حق له د خپل وینا په یو برخه کې داسې وویل
د دې مذاکراتو یو سرګند او زلاند ځانګړتیا دا و چې د پردیو له وساطت او وسایط پرته خپل د افغانانو ترمنځ ترسره شو.
قدرمنو اوریدونکو په ګران هیواد کې د یوې دایمي ټینګي او دوامداره سولې د راتلو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په هیله او باید ووایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تر راتلونکي خبرونې پورې مو مخې ته شه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د زمانه ظلم بل زمینی ور پما ګور تو زخلو تکله کور پما تکله کور پما لا 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 وي شما هل ودا نور ژوند نگران دې من پسند هم ناچه خدارا نه جانا خدا باران دے مڑ بشم دغم ناچے جدارا نہ جانان دے مڑ بشم دغم ناچے جدارا نہ جانان دے